ټاکل شوی د بریتانیا د کورنیو چارو وزیره شبانه محمود نن دوشنبه د پناه غوښتونکو او کډوالو په سیستم کې راغلي بدلونونه پارلمان ته اعلان کړي. د نویو بدلونونو په طرحه کې هغه کسان چې د پناه غوښتنې منل کیږي باید 40 کاله صبر وکړي او بیا د دایمي هستوګنې یا اقامې غوښتنه وکړي. پخوا دغه موده 15 کاله وه او پناه غوښتونکو کولی شوی چې تر 50 کلونو تیرولو وروسته د بریتانیا دایمي اقامه ترلاسه کړي. د بریتانیا کې د پناه غوښتنې په بې ساري کچې لوړې شوې او د راپورونو له مخې له تیر یوه کال راهیسې 111,000 کسانو دغلته د پناه غوښتنه کړې. د دغو پناه غوښتونکو ډېره برخه د افغانستان، ایران، پاکستان، بنګلادیش، سوریې او یو شمېر افریقایي هیوادونو اتباع دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی وایي هیواد یې پر دوی د اسرائیل او امریکا د جون میاشتې تر ویجاړوونکو بریدونو وروسته هیڅ ځای کې یورانیم نه پخوي. عراقچی پرون یکشنبه یوې غونډې ته وویل ایران که څه هم ځان ته د دې حق ورکوي چې یورانیم پاخه کړي، خو په وینا یې دا کار نه کوي او ټولې اټومي بټۍ د اټومي انرژۍ نړیوال ادارې تر څار لاندې دي. اسرائیل او متحده ایالاتونو په 13 جون میاشت کې د ایران پر مهمو اټومي او پوځي تاسیساتو بریدونه وکړل او د پام وړ زیان ورواړوه. په واشنگتن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو مرکز چې د سپوږمکۍ انځورونه یې څېړلي وایي د ایران په دریو ویجاړو شوو بټیو اصفهان، نتنز او فردو کې ډیر کم فعالیت ترسره کیږي. دغو څېړونکو ویلي یوازې نتنز اټومي بټۍ ته نږدې پیکاکس غره کې د رغونې چارې پیل شوې دي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر یوهان واتفول د یکشنبه په ورځ د شپږو لویدیځ بالکان هیوادونو په سفر کې سارایو ته ورسېد چې له اروپایي ټولنې سره د دغو هیوادونو د یو ځای کېدو پر سر خبرې وکړي. د جرمنی خبری اژانس ویلي واتفول د بوسنیا هرزګوینا له چارواکو سره خبرو کې ویلي د اروپا په زړه کې سوله او ثبات یوه اړتیا ده او د بوسنیا له حکومت څخه یې وغوښتل چې د اروپایي اتحادیې په لور خپل سفر ته دوام ورکړي. ټاکل شوی ده چې نوموړی نن دوشنبه مونتینیګرو او البانیا ته سفر وکړي او ماښام سربیا ته الوتنه وکړي. واتفول تر سفر مخکې له بالکان هیوادونو وغوښتل چې نور اصلاحات هم راولي. او د آسیا د ځوانانو په شل اوریز کرکټ جام کې نن دوشنبه د افغانستان د کرکټ الف لوبډله د بنګلادیش له الف لوبډلې سره لوبه لري. لوبه د کابل په وخت ماښام 9 بجې د قطر پلازمینه دوحه کې ترسره کیږي. افغان لوبډلې وړم ورځ د همدې سیالیو په لړ کې سریلانکا ته په 3 وکټو ماته ورکړه. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. لزګونه کسبګرو، سوداګرو او عام خلکو په لنډی کوتل کې د تورخام د خلاصون غوښتنه وکړه.
دواړو ذمہ دار خلکو نه موږ دا غوښتنه کوو چې دا شخړې د مذاکرات ته لارې حل شي او بارډر یې فوري توګه کولا کړی شي.
د ترافیکی حادثو د قربانیانو د یاد ورځ داسې مهال لمانځل کیږي چې افغانستان کې هم دغه پیښې ډېرې شوې.
موږ له جلال آباد څخه کابل ته سفر درلود. دغه سفر د خوښۍ او خوشحالۍ سفر و. خورا پسې تللو د خاکي تونل په سیمه کې موټر خوښ شو، لاندې کندې ته ولوېده.
د بریتانیا د کورنیو چارو وزیره د کډوالۍ په سیستم کې د پراخو بدلونونو طرحه نن پارلمان ته وړاندې کوي. دا چې طرحه کې څه راغلي خبرونه کې جزئیات درکوو. او د ازبکستان ولسمشر هڅه کوي د منځنۍ آسیا د 5 هیوادونو ترمنځ اقتصادي همکاري پراخه کړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغ لید تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه هم ومنی. راځو د سر راپورته. لزګونه اعتراض کوونکو تورخم پولې ته نږدې د دواړو هیوادونو له چارواکو وغوښتل چې د غلاره ژر تر ژره د عامو خلکو او سوداګرو لپاره خلاص کړي. اعتراض کوونکي وایي له څه باندې میاشتې راهیسې د لارې بندوالي تر ډېره عام ولس او سوداګر زیانمن کړي او په وینا یې دا تګ راتګونه باید له سیاسته لرې وساتل شي. تورخم او پاکستان سره د تګ راتګ نورې لارې د افغانستان او پاکستان ترمنځ له شخړې او جګړې وروسته بندې شوې دي. تفصیل فیروزی عزیزی ناور.
د خیبر پښتونخوا یو شمېر سوداګرو، کسبګرو، سیاسي څیرو او اوسیدونکو د یوې اعتراضي راټولېدنې په ترڅ کې د تورخم پولې د بیا پرانیستو غوښتنه کړې ده. اعتراض کوونکو د یکشنبه په ورځ د نومبر په 14 په لنډی کوتل سیمه کې د لاریون په ترسره کولو وویل چې له تیریوی میاستې زیات وخت راهیسه د تورخم پولې تړل کېدو د دوی فعالیتونو ته درنه زیانونه اړولې دي. په هغه ویډیوګانو کې چې لرونکوونکو ازادي رادیو سره شریکې کړي دیدل کېږي چې لسګونه کسانو په دې لاریون کې برخه اخیستې وه. دوی په خپل لاریون کې ټینګار وکړ چې د تاوتریخوالي کمولو او دایمي ستونزو د حل لپاره دواړو هیوادونو باید د خبرو اترو او تفاهم لاره غوره کړي. شاخاله چې د خیبر پښتونخوا په لنډي کوتل کې د سیمه ییز حکومت استازی او د لاریون کوونکو له ډلې دی وویل چې دوی غواړي د تورخم لاره زر تر زره د خلکو سوداګرۍ او ناروغانو پر مخ پرانیستل سي. د ازادي راډیو ته وویل
چې سیاسي خلک، کاروباري، عام ولس، مزدوران ټول پکې وو او موږ یو احتجاجي مظاهره وکړه. د دواړو ملکونو د چارواکو نه موږ مطالبه وکړه چې په سیمه کې نه د بدامنۍ نه د بیروزګارۍ گنجایش شته. دواړو ذمہ دار خلکو نه موږ دا غوښتنه کوو چې دا شخړې د مذاکرات له لارې حل شي او بارډر یې دا فوري توګه عام تګ راتګ دپاره، تجارت دپاره، مریضانو دپاره د کولا پړی شي.
په تورخم کې یو شمېر سوداګرو او د سوداګریزو توکو صادرونکو چې پلورونکي برخه اخیستي وویل چې د دې اعتراض هدف د سوداګرۍ بیا پیلول او د نورو زیانونو د مخنیوي لپاره د خبرو اترو له لارې د ستونزې حل کول دي. د دې ډلې قاري نظمګل شینواري ازادي راډیو ته وویل
احتجاج په دې باره کې وو چې د کاروبار د کولاو شوي دواړه ملکونه د میز د لارې خبره حل کړه سره، یو د کابل ته لاړ شي بل د اسلام آباد نه راشي، چې په خیر سره خبره حل شي او د خبرو لارې حل شي. مزید نقصان به دواړه ملکونه هم لکه تاجران به د نقصان نه نور بچ شي او موږ مزدورکار دی، ترانسپورټر دی، دا ټول به د نقصاناتو نه بچ شي.
د یو ترانسپورتي شرکت مالک چې د تورخم پولې له لارې د پاکستان بیلابیلو ښارونو ته سوداګریز توکي لیږدوي وایي چې په تیرو پنځو اونیو کې لسګونه زره ډالر زیان کړی دی. د چینه غوښتل راپور کې نوم خپور سي د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
غوډام خرچې ویلې را روان دي. مزدوران کوزیدل جګېدل شو مالونه او کوزیدو جګېدو کې خرابې دي چې کوم تاوان شوي نو ما څه کوم دې داسې و چې تر اوسه پورې څلوي پنځه څلوي زره ډالر پورې تاوان خو سره زموږ شوي دي. دې کې څه داسې مالونه چې هغه مامو چې کټرای کوې پرېښې دي را هم نه ویشته ځکه چې د په غوډامونو کې هم داسې غوډامونه نه دي. نو زره داسې کسان شته چې هغه ته له کومو ډالرو تاوان لري.
پاکستان د تورخم پوله او له افغانستان سره نورې لارې د دواړو خواوو ترمنځ له نښتو وروسته له شاوخوا پنځه اونیو راهیسې تړلې دي. که څه هم د طالبانو حکومت تل د افغانستان خاورې د کارولو او په افغانستان کې د پاکستان ضد ډلو د شتون تورونه رد کړي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر اندرابي د جمعې په ورځ د نومبر په 14مه په یوه خبري غونډه کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې له افغانستان سره سوداګري او ترانزیت به یوازې هغه وخت ممکن وي چې د افغانستان د طالبانو رژیم د هغو پاکستاني ضد عناصرو پر وړاندې ښکاره اقدام ونه کړي چې د ده په خبره د دوی له خاورې فعالیت کوي. نوموړي زیاته کړې چې د انسان د ژوند ارزښت د هر کاروبار له ارزښت ته لوړ دی او دا د دوی دریځ دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر د چهارشنبه په ورځ د نومبر په 12مه له افغان صنعتکارانو او سوداګرو سره په یوه غونډه کې دوی ته له پاکستان سره د خپلو سوداګریزو قراردادونو د پای ته رسولو لپاره درې میاشتنی ضرب الاجل وټاکه. برادر خبرداری ورکړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې اړیکې به تر هغه وخته وځنډول سي څو چې اسلام آباد دا تضمین نه وي ورکړی چې په هیڅ حالت کې به سوداګریزې لارې نه بندوي. که څه هم له نښتو وروسته د دواړو هیوادونو استازو په دوحه او استنبول کې درې ځله سره وکتل، خو په دې غونډو کې د اوربند غځولو پرته کومه مشخصه موافقه ونه سوه. ځینو پاکستاني رسنیو د پاکستاني چارواکو په حواله راپورونه ورکړي چې د دغو لارو د تړلو په لومړیو څلیرویشت ورځو کې د دواړو خواوو سوداګرو ته 200 میلیونه ډالر زیان اوښتی دی. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مشر خانجان الکوزي تیرونی ازادي راډیو ته وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د لارو د تړل کېدو له امله افغان سوداګرو ته لږ تر لږه 100 میلیونه ډالر زیان اوښتی دی او د زیانونو کچه هر ورځ مخ په زیاتېدو ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د معلوماتو له مخې هر ورځ شاوخوا 2000 سوداګریز موټرونه د دواړو هیوادونو ترمنځ تګ راتګ کوي چې د میاستې سوداګریز حجم 200 میلیونه ډالر دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
تاسو ازادي رادیو ته خوږی د نومبر 14مه د ترافیکی پیښو لامل د قربانیانو د یاد نړیواله ورځ و. په افغانستان کې د ترافیکی پیښو لامل یو شمیر قربانیان او د دوی د کورنۍ غړي وای د موټر چلوونکو د بی احتیاطۍ سړکونو خرابوالی او د ترافیکی مدیریت نه موجودیت هر کال په دې هواد کې لزګونه کورنۍ د ویر ټغر تکینوي. یو شمیر موټر چلوونکي هم ټینګار کوي چې د سړکونو خرابوالی د ترافیکی نخونه موجودیت او نور ستونزې په افغانستان کې د دغه ډول پیښو اصلي عوامل دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د ټرافیکي پیښو د قربانیانو یو شمیر خپلوان وایي چې د موټر چلوونکو بې احتیاطي، د سړکونو خرابوالی او د حکومت د څارنې نشتوالی د مسافرو ژوند له خطر سره مخ کوي. هیواد دقیق چې د روان کال د اګست په 26مه یو نږدې ملګری د کابل کندهار په لاره په یو مرګونې ټرافیکي پیښه کې ومړ، د شنبه په ورځ د نومبر 15مه ازادي راډیو ته وویل.
خدای بخله میوان خان له کابل د کندهار پر لور روان وو چې په افغانستان کې د ترافیکی قوانینو د نشتون یا د نه تطبیق لوجه د سرکونو د تنګوالي، ډرایورانو ته د لیسنس یا د موټر چلاونې د جواز ورکول چې هغه مستحق نه دي، یو څه د دوی بی احتیاطي هغه څه وو چې زموږ خوږ ملګری میوان جان پکې د دیو وی ترافیکی حادثې لوجه خپل ژوند وبیله.
خو دا کیسه د افغانستان په لویو لارو کې د ټرافیکی پیښو لامل درامنځته شوی پیښو یو وړه بیلګه ده. د کابل کندهار او کابل جلال آباد لار په اوسط ډول نږدې هر ورځ دغه ډول پیښو شاهد وي. د جلال آباد ښار یو اوسیدونکي شفیق غیرتمل ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې وړاندې د کورنۍ لغړو سره یو ځای د کابل جلال آباد په لویه لاره ټرافیکي حادثه وکړه، خو په خبره یې د کورنۍ غړي سدهي ټپیان شول.
دا چې څو ورځې وړاندې موږ له جلال آباد څخه کابل ته سفر درلود، دغه سفر د خوښۍ او خوشحالۍ سفر و. په ورا پسې تللو، په لاره کې د کابل جلال آباد دوی لارې په د خاکی تونل په سیمه کې دغه تموک ترافیکی پیښه وکړله. سړک خوې او ډیر وخت باران نه دی شوی، پر سړک باندې موبلې نه او تیل کرا توی شوی دي، نو سړک خوې شوی دی او موټر خوې شو لاندې کندې ته ولوېده.
دی وایي د کابل جلال آباد لار تل د مرګونو ترافیکی پیښو شاهد وي، او دغه ډول پیښو اصلي لامل د سړکونو خرابواله، د ترافیکی نښو نشتوالی او د موټر چلوونکو بې پروايي ده. خو یو موټر چلوونکی چې نه غوښتل په راپور کې نو مخبور چې ازادي راډیو ته ویل،
ګپ مهم اصلي است چې جاده کلن خرد است، یک طرفه است، د 8 متر سرک تر سرک 20 رقم موټر میره، و باز 20 رقم مردمای که در این رانندگی میکنه اونا تخصص ندارند، موتر هم میخرن و سر جلای موتر. و دیگه مشکلات بعدش این است که موترهای دوست پاکستان و دوست افغانستان است، و دیگه بیشتر از طرف شب مشکلات های گروپ های لیزری است.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د ترافیکو د عمومي مدیریت یو چارواکي چې نه غوښتل په راپور کې مخبور شي ازادي راډیو ته وویل، که څه هم څه کال د دغه ډول پیښو له امله د رامنځته شوي مرجوب دقیق شمیر نشته، خو په خبره د دوی ادارې د ځینو اقداماتو په کولو سره د ترافیکي پیښو په شمیر کې کموالی راغلی. خو نوموړي د دغه اقداماتو په اړه څه ونه ویل. د ادارې له دې وړاندې ویلي وو، د 1404 کال له حمل تر جدي میاشتې پورې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د ټرافیکي پیښو له امله 2000 کسان مړه شوي او لږ تر لږه 100 نور ټپیان شوي. د طالبانو د حکومت د ټرافیکو د عمومي مدیریت د پلان او پالیسۍ مدیر عبدالودود خیرخوان نن یک شنبه د نومبر 14مه ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې په ټوله کې د موټر چلوونکو د بې پروايي او د غراز د ټرافیکي قوانینو د نه مراعت کولو له امله پیښې رامنځته کیږي. نوموړي د غراز وویل چې لوی لارې هم په معیاري ډول نه دي جوړې شوي.
جاده از لحاظ ساختاري با عموم معیار او استانداردهایی کې در بخش مسئولیت جاده رول بسیار اساسي داره، مطابق با او تحت ساختار قرار نگرفته و اصلا جاده تقریبا اعمال شود که 50% از سیانت و مسئولیت و امنیت ترافیکی در سیستم ساختاری از او باید تحت کار قرار بگیره و 25% دیگه جی مربوط میشه به فرم ترافیکی و 25% میشه مربوط به پلیس ترافیک. متاسفانه جاده‌های ما هم فاقد همین معیارها است.
په تیرو نږدې دوه لسیزو کې د افغانستان د سړکونو نامناسب وضعیت، په سړکونو د څراغونو او نښو نه موجودیت، د زړو موټرو شتون، د موټر چلوونکو بې احتیاطي او د غراز د ترافیکي قوانینو نه مراعت هغه څه دي چې له امله یې مرګونې ترافیکي پیښې رامنځته شوي. روان کال د اګست په 19مه د اسلام کلا هرات په لاره مرګونې ترافیکي پیښه وشوه چې له امله یې لږ تر لږه 90 کسان مړه شول. له دې څو ورځې وروسته د اګست په 26مه د کابل کندهار په لویه لار د ارغندې په سیمه کې د مسافرو وړونکو کی بس موټر د چپکېدو په پیښه کې 25 کسان مړه او 20 نور ټپیان شول. د نومبر 14مه د ترافیکي پیښو له امله د قرباني شویو کسانو د یاد نړیواله ورځ ده. دا ورځ هر کال د ترافیکي پیښو له امله د قربانیانو د یادولو، د قرباني شویو کسانو له کورنۍ سره د همدردۍ ښودلو او د غراز د ترافیکي پیښو د مخنیوي د لارو چارو په پار نمانځل کیږي. دا ورځ د لومړي ځل لپاره په 1993 کال کې د روټ پیس بنسټ له لوري رامنځته شوه.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو سلیر وی ساعت.
تاسو ازادي رادیو ته غوږی اوریدونکو د افغانستان مسلو ته ورسته بیرته راګرځو، خو اوس ورزو د سیمه او نړیوي موضوع ته ټاکل شوی. د بریتانیا د کورنیو چارو وزیر شبانه محمود نندو شنبه د پناهغښتونکو او کډوالو په سیستم کې راغلي بدلونونه پارلمان ته اعلان کړي. د نویو بدلونونو په طرحه کې هغه کسان چې د پناه غوښتنې منل کیږي باید 40 کاله صبر وکړي او بیا د دایمي هستوګنې یا اقامې غوښتنه وکړي. پخوا دغه موده 15 کاله وه او پناه غوښتونکو کولی شوی تر 5 کلونو تیرولو وروسته د بریتانیا دایمي اقامه ترلاسه کړي. د نویو بدلونونو یوه برخه دا هم ده چې د پناه غوښتونکو قضیه به په هرو 2.5 کلونو کې یو ځل ارزول کیږي او که یې اصلي هیوادونه خوندي وګڼل شي بیرته به ورلیږل کیږي. د بریتانیا د حکومت نوې هڅې د دې لپاره دي چې د فرانسې یا مانش کانال له لارې په ربړي بیړیو کې د کډوالو د ورتګ مخه ډپ کړي. یوازې د همدې کال لپاره له همدې لارې شاوخوا 9000 کډوال بریتانیا ته رسیدلی دي. په بریتانیا کې د پناه غوښتنې بې ساري کچې ته لوړې شوې او د راپورونو له مخې له تیر یو کال راهیسې 111000 کسانو دغلته د پناه غوښتنه کړې. د دغو پناه غوښتونکو ډیره برخه د افغانستان، ایران، پاکستان، بنگلادیش، سوریه او یو شمیر افریقایي هیوادونو اتباع دي. داسې ښکاري چې د حکومت نوې طرحه به په پارلمان کې د کین اړخو قانون جوړونکو له مخالفت سره مخامخ شي. د کډوالو د ملاتړ سازمانونو او شوراګانو هم مخکې له مخکې دغه طرحه تاوتریخجنه او غیر ضروري بللې ده.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت ستونزه لري. اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم. غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر څه له بیا ازادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
یوې بلې سیمه ییزې موضوع ته ورځو. د ازبکستان ولسمشر هڅې پیل کړي چې د منځنۍ آسیا د 5 هیوادونو ترمنځ اقتصادي همکاري د یو سازمان په بڼه سره منسجمه کړي. د منځنۍ آسیا سیمه چې د کانونو او انرژۍ بډایه زیرمې لري او په دودیز ډول له اقتصادي او سیاسي پلوه تر ډیره د روسیې تر نفوذ لاندې ده، په وروستیو کلونو کې لویدیز هم ورته پام زیات کړی دی. نوریاس نوری او د موضوع تفصیل.
د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف د یکشنبه په ورځ د مرکزی آسیا ټولنې په نوم د سیمه ییزې همکارۍ د یو سازمان د رامنځته کېدو وړاندیز وکړ. هغه دا په سیمه کې له 80 میلیونه د زیاتو کسانو لپاره د اقتصادي ادغام د پیاوړتیا لپاره یوه هڅه وبلله. د رویترز د راپور له مخې میرزیایف په تاشکند کې د پخواني شوروي د 5 جمهوریتونو او د آذربایجان مشرانو ته په وینا کې وړاندیز وکړ چې د مرکزی آسیا د 5 هیوادونو د مشرانو دغه منظمې غونډې دي د سیمه ییز بلاک په یو رسمي چوکاټ کې پر غونډو بدل شي. هغه د اقتصادي، امنیتي او چاپیریالي همکاریو د پیاوړتیا پر اړتیا هم ټینګار وکړ. قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان چې په منځنۍ آسیا پورې تړلي او د قانون او انرژي بډایه زیرمې لري، په دودیز ډول له اقتصادي او سیاسي پلوه له روسیې سره نږدې اړیکې پاللي او اوس لویدیز ورته پام زیات کړی دی. پر دې سیمه چین چې یو نږدې ګاونډی دی هم د پام وړ سوداګریز نفوذ لري. په راپور کې په دې اړه چې آیا د ازبکستان د وړاندیز ته نورو هیوادونو سمدستي غبرګون ښکاره کړی او کنه څه نه دی ویل شوی، خو د ټولو 5 هیوادونو مشرانو چې په تیرو 3 لسیزو کې ترمنځ کله ناکله اړیکې خرابې شوي وروستیو کلونو کې ویلي چې د سیمه ییز ادغام پراخول غواړي. د دې کال په پیل کې د سیمې 2 هیوادونو قرغزستان او تاجکستان خپل ترمنځ د اوږدې مودې سرحدي شخړې چې په نتیجه کې په سلګونو کسان ووژل شول حل کړې. د میاشتې په پیل کې د ټولو 5 هیوادونو مشرانو په ګډه او همغږي ډول د متحدو ایالتونو له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره د خبرو اترو لپاره واشنگټن ته سفر وکړ. میرزیایف دا هم وویل چې د منځنۍ آسیا د ټولو 5 هیوادونو مشرانو دې ته رایه ورکړه چې آذربایجان دی چې د منځنۍ آسیا برخه نه ده او په جنوبي قفقاز سیمې پورې تړلی او اکثریت اوسیدونکي مسلمانان دي هم د دوی په منظمو غونډو کې شامل شي. د ازبکستان د ولسمشرۍ د مطبوعاتي دفتر په وینا تاشکند نومبر په 15 او 14 د مرکزی آسیا د هیوادونو د مشرانو د اومې مشورتي غونډې کوربه و. د دغو مشورتي غونډو مفکوره هم د ازبکستان ولسمشر د 2018 کال په سپتمبر کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې مطرح کړه او له هغې رئیس یې تر مشرتابه لاندې د همکارۍ په مختلفو برخو کې له 40 ډېرې لویې غونډې ترسره کړې دي.
لخبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې به وړاندې درته دا وایو چې فرانسوي چارواکي وایي چې په نړۍ کې د داعش ګواښ که څه هم موجود دی خو وایي چې د پخوا پرتله د ګواښ کچه اوس کمه شوې او اروپا کې هم د دوی ګواښ اوس ډیر محسوس نه دی. په دې اړه راپور درته وروسته راځي خو اوس راځو یوې بلې په زړه پورې موضوع ته، هغه دا چې د ارسطو له وخته تر ننه فیلسوفانو او څېړونکو ته دا یوه معما وه چې ولې ډیری انسانان له بیرونکو یا ډارونکو فلمونو خوند اخلي. نوې څېړنې بیا ښیي چې ډارونکي فلمونه کولی شي د اضطراب یا ویرې لپاره درملنه وي. د دې څېړنې په اړه نور جزئیات له عصمت څاروانه اورو.
که هم هغه فلمونه چې چیغې ویني او بوشدونکې صحنې لري بیرونکي دي، خو نوې څېړنې ښیي چې همدا فلمونه د اضطراب لرونکو کسانو پر ذهن مثبت اغېز کولی شي. دا پوښتنه چې ولې انسان د هغه شي څخه چې بیریږي بیا هم خوند اخلي، دا پوښتنه له ارسطو څخه تر نن ورځې پورې د فیلسوفانو لپاره یوه معما وه. ارواپوهان وایي ځواب له بې باوري یا نامعلوم حالت او اضطراب سره د انسان د دماغ د مقابلې په طریقه کې دی. د انسان ذهن یا دماغ په طبیعي ډول هڅه کوي چې په خیال کې د خطرونو په جوړولو سره حقیقي خطرونو ته ځان چمتو کړي. له همدې کبله په فلمونو کې کنټرول شوې ویره د ذهن لپاره یو ډول تمرین دی چې انسان د رښتیانیو ستونزمنو حالاتو لپاره چمتو کوي. د اریزونا ایالتي پوهنتون د ارواپو کولتان سکریونر څېړنې ښیي چې د ډارونکو فلمونو مینوال د کورونا وبا په شان په بحراني حالاتو کې د نورو خلکو په پرتله لوړه روحیا او مقاومت لري. هغه د بیرونکو فلمونو لیدونکي په درې ډلو ویشي: هیجان پال یا هغه کسان چې د ادرنالین له لوړوالي څخه خوند اخلي، سپین موټي هغه کسان چې پر ویره غلبه د قدرت او ځواکمنۍ احساس ورکوي، او مقابله کوونکي یا هغه کسان چې ویره د واقعي استرابونو د کنټرول وسیله ګڼي. د موناش پوهنتون څېړونکی مارک میلر وایي چې د انسان ذهن د پیشبینۍ د انجن په څیر عمل کوي. کله چې یو څوک په خوندي چاپیریال کې ویره تجربه کوي، دماغ یې د راتلونکو احتمالي خطرونو لپاره د عکس العمل ښه بدیلونه جوړوي. په دې لیدلوري کې ډارونکی فلم یو ډول ذهني لوبه ده. انسان ویره تجربه کوي، بیا یې مهاروي بې له دې چې په رښتیا له خطر سره مخامخ شي. د وخت په تیریدو دا تکراری تجربه د انسان د احساساتو د کنټرول او د فشار د حالاتو د زغملو وړتیا لوړوي. په هالند کې په یو بل څېړنه کې د مایند لایټ په نوم یو کمپیوټري لوبه چې د مغزي څپو د ثبت وسایل او د ویرې فسا کاروي، بیلابیلو ماشومانو ته تمرین ورکړ چې څنګه د ویرې په وخت کې خپل ذهن آرام کړي. پایلې له کلاسیکو سلوکي درملونو سره برابرې وي. سکریونر وایي چې فلمونه او د ویرې کیسې هم دا نقش ترسره کولی شي، یعنی د کنټرول شوي ویرې خوندي تجربه چې ذهن د ځان د کنټرول تمرین پرې کوي او استراب کموي. نو که هم بیرونکي فلمونه د زړونو درزا ډېروي، خو په پای کې کولی شي دماغ لا آرام کړي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.
تاسو آزادۍ رادیو ته غوږی اوریدونکو کولای شئ چې د آزادۍ رادیو خبرونه راپورونه زموږ په ویبپاڼه کې هم ولولئ. د ویبپاڼې آدرس دی آزادۍ رادیو ټکی کام کې چیرته انټرنیټ کاروئ زموږ پر ویبپاڼې بسنه م کوئ. د فیسبوک پاڼې ته سر ورښکاره کوئ، هلته هم تاسو د ورځې تازه راپورونه خبرونه او په زړه پورې ویډیوګانې موندلی شئ. پر انسټاګرام، ټویټر او ټولنیزو نورو پاڼو کې هم آزادۍ رادیو د لاسرسي وړ ده. د آسیا د ځوانانو په شلوریز کرکټ جام کې نن دوشنبه د افغانستان د کرکټ الف لوبډله د بنګلاديش له الف لوبډلې سره لوبه لري. لوبه به د کابل په وخت ماښام 9 بجې د قطر پلازمینه دوحه کې ترسره کیږي. افغان لوبډلې وړمه ورځ د همدې سیالیو په لړ کې سریلانکا ته په 3 وکټو ماته ورکړه. سریلانکا د پچې په ګټلو سره توپ وهنه پیل او افغان لوبډلې ته د 101 منډو هدف ورکړ. افغان لوبډلې بیا وکولای شوی چې په وروستي اوور کې دغه هدف پوره کړي. د خبری مجلې د پاشي بوته ورورو نګدې کیګو روسای راپور رخلو، هغه دا چې فرانسوي چارواکي او تحلیلګر وایي د نړۍ دوه بدنومو ترهګرو ډلو داعش او القاعده د پام وړ وده کړي، خو په وینا یې اروپا لپاره د ګواښونو کچه لا هم کمه ده. په دې اړه تفصیل تر لاندې خبرتیا وروسته اورو. فرانسوي چارواکي او څیړونکي په دې باور دي چې د داعش او القاعده اوسنۍ وړتیا لا هم د نړۍ امنیت ته یو ګواښ دی، خو زیاتوي اروپا کې یې د احتمالي خطر کچه کمه شوې. د دوی په وینا یو وخت داعش او القاعده وړتیا درلوده چې کسان وروزي او د برید په موخه یې اروپا ته واستوي، خو په خبره یې منځني ختیځ په ځانګړې توګه عراق او سوریه کې د دغو ډلو ځپنې له هغوی دا وړتیا اوس اخیستې ده. فرانسوي څیړونکي او د جهادي ډلو کارپو میرس هیکر بیا له یوې بلې اندېښنې پرده پورته کوي، هغه دا چې اوس داعش او القاعده اروپا ته جنګیالي نشي استولی، خو په تبلیغاتو سره د اروپا دننه خلک خپلولی شي. هیکر فرانس پرس ته ویلي تازه په فرانسه کې د داعش له تبلیغاتو سره د تړاو په تور یو افغان تبه نیول شوی او په وینا یې دا د داعش او القاعده د ګواښونو په بڼه کې د بدلون یوه نښه ده. فرانس پریس که څه هم ندی ویلی چې دغه افغان د کومې پیښې په تور چیرته او څه وخت نیول شوی، خو د هکر په وینا له داعش او القاعده څخه الهام اخیستل د ګواښ یوه نوې بڼه ده.
داسې ښکاري چې له 2022 کال راهیسې د اسلامي دولت ډلې داعش د بریدونو لپاره محدود ظرفیت پیدا کړی، خو تر اوسه دې موضوع پر اروپا اغیز نه دی کړی. دوی که هدفي بریدونو هڅه هم کړې شنډه شوې ده. نن سبا الهام بخونکې ترهګري یو اصلي ګواښ دی. همدا څو ورځې وړاندې په فرانسه کې یو افغان ونیول شو چې د داعش له تبلیغاتو متاثره شوی و.
د فرانسې یو امنیتي چارواکي د نوم نښودو په شرط فرانس پرس ته ویلي داعش یو وخت سوریه او عراق کې ځالې او مرکزونه درلودل، خو په وینا یې اوس هلته له پښو لوېدلي. فرانسوي چارواکو دغه څرګندونې د نومبر په 13 د داعش لخوا د پاریس د خونړي برید د 10 کلیزې په مناسبت کړې دي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د 2015 کال د نومبر په 13 د پاریس د کنسرت پر یو سالون او شاوخوا رستورانونو او کافي شاپونو او دغه راز د فوټبال سټیډیوم باندې وسلوال او ځانمرګي بریدونه وکړل. هغو بریدونو کې 130 ووژل شول. د فرانسې د یوې امنیتي سرچینې په وینا له کومې ورځې چې 2019 کال کې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشر ابوبکر البغدادي او بیا 2022 کال کې په کابل کې د القاعده دویم نمبر مشر ایمن الزواهری ووژل شو، د دغو دواړو ډلو مشرتابه کمزوري شوې. د راپورونو له مخې د القاعده اوسنی مشر سیف العدل او د اسلامي دولت ډلې مشر ابو حفص الهاشمي القریشي د خپلو پخوانیو مشرانو الزواهری او بغدادي په څیر نوم او شهرت نه لري. د فرانسوي چارواکو په وینا دغه مشران اوس د خپلو ډلو سم مدیریت هم نشي کولی. د فرانسې یوې امنیتي سرچینې د داعش د اوسني شمیر په اړه هم ځینې ارقام ورکړي. دوی ویلي اوس مهال سوریه کې د 0 تر 1500 پورې داعش غړي فعالیت لري.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ.
azadiradio.com
salarvishata
de azadi melma
zaman uryas nuri nek heli umanai
د ازادي میلمه د لړۍ په دې برخه کې مو په پاکستان کې د کوچیانو یو مشر میلمه کړی چې یوازنی هیله د افغانستان او پاکستان د ولسونو ترمنځ سوله، امن او ورورولي ده. حاجی سید خان چې له څو لسیزو راهیسې د پاکستان په سړو او تودو سیمو کې ژوند تیر کړی، د کوچیانو د یوې ټولنې مشري هم ورلغاړې ده. حاجی سید خان وایي پلرونه پر افغانستان د پخواني شوروي د پوځي یرغل په مهال چې کله هلته ناکراري زیاته شوه پاکستان ته راوختي او بیا هیڅکله هم بیرته هلته نه دي تللي. نوموړی وایي اوس چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې خراب شوي، د کوچیانو ژوند هم په هغه هیواد کې سخت شوی دی. نور به په خپل له حاجی صاحب سید خان نه واوري. حاجی صاحب، کور ودان چې زموږ بلنه مو ومنله، که په پیل کې په خپل ځان د ازادي راډیو اوریدونکو ته وروپیژنې، اوس چیرې اوسئ، څومره مالونه لري او ژوند مو څنګه تیریږي؟
زه مانوم حاجی سید خان کوچی ده او په کام احمد زما، او موږ دلته په ګڼ شمېر کوچیانی یو څو کسان موږ د دغو نمایندګي کوو، د کوچیانو ټولو کوچیانو.
څومره رمې لري او کاروبار مو څنګه ده؟ په کومو ځایو کې ګرځي او د څړځایونو په ارتباط کې راته ووایه.
موږ رمې تقریبا له سلو نه واخله تر پنځه سوه تر شپږ سوه پورې مالونه لرو. د مختلف کامونه دي، موږ کې د مزوی کې لکه مزوی کې نور کامونه هم دي په دغه کوچیانو کې. اوړي کې موږ خېزو یخو سیمو ته لکه کاغان، ناران، دسې ضلع بډاګرام چوړ ورته وایي، هغه علاقه ته، او بعضې کورونه سوات خواته خېزي.
دغه څړځایونه هغه مو پولې اخواته دي، دې خوا د افغانستان خواته تاسو نه راخېژئ؟
دې خوا ته د وروس له جنګ مخکې ختل د موږ پلرونه، بیا چې کله د وروس جنګ شروع شو په افغانستان کې بد امنۍ شروع شوې، لکه بمباری شروع شوې، لږ نه شاته بیا نه در ختلي، او دلته د کشمیر خوا ته لکه دغه یخې سیمې وې، په همدغو وړې بلته تلو او زمې به نور د پاکستان مختلفو سیمو کې اوسېدلو.
هغه وخت ستاسو پلرونو عادي تګ راتګ کوو د پاکستان او د افغانستان ترمنځ؟ په ژمي موسم کې به تاسو حتمن تللی پاکستان ته، او په اوړي کې بیرته راختلی افغانستان ته؟
بالکل وروره، هغه وخت کې لکه دغه د لارو بندیزونه او دغه خبرې نه وې، زمې به شو نو د اوښو له لارې موږ به خپل سامانونه په اوښو کتب د پاکستان دغه پېښور، چارسده، مردان تر دغه علاقې پورې، او بعضې خلک هغه چې کورم ایجنسۍ ټل پړه چینار تر کواټه پورې دغه علاقې پورې به زمې ته موږ راتلو، زمونږ پلرونه او وړي کې به بیا واپس ختل.
د هغه پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو په مهال چې تاسو پلرونو دغه تګ راتګ کوو د دواړو هېوادونو ترمنځ، له هغه وروسته بیا هېڅکله داسې نه دي شوي چې تاسو واوړئ؟
نه، بالکل نه تللي، ځکه نه تللي چې هلته بد امني وه او پوره امن نه و، دغه رمې او ګلې د خلکو ضایع کېدلې، چا څوک پاتې مو هغه خلکو ته ډېر غټ تاوان ورسېده، هغه موږ پسې راغله او بیا دغه سیمو کې ګرځېدلو.
تاسو د رمو وویلې، د اوښانو مو یادونه وکړله، کله چې داسې لرې مزلونه مو کول خو طبعا د بارونو د وړلو لپاره تاسو اوښانو ته ضرورت درلود، اوس هم اوښان ساتئ که نه؟
نه وروره، دغه کومې علاقې دي، کشمیر علاقې چې دي، کاغان، ناران، دا ډېرې سختې دي، په دغو کې کچرې آسونه او خرونه د دغو له لارې موږ هغه خپل مشکلات او هغه خپل ضرورت رفع کوو.
معمولا ډېر رمه چې لري، یو کوچی څومره رمه لري، او آیا دا د دوی د کورنۍ په غړو پورې تړلې ده چې کولی شي د هغوی پالنه وکړي او که څنګه؟
همداسې ده، اوس یو سړی سل ماله لري او بل سړی اته سوه ماله لري، دې کې کومه غریبه طبقه چې ده، یو سړی وس مطابق اته سوه ماله چې لري، نو بیا دغه غریبانو ته سل ماله، یو نیم سل ماله، دوه سوه ماله غو ته ورکي تر د اختر تر ټیمه، ځکه دغه لار لا موږ کې ستا له وسه یو بل سره په صحیح قیمت یې ورکي، اختره پورې یو نیټه یې هغه یې ساتي، او بعضې څلور پنځه سوه ماله دوی بیا چې کومه ګڼه کورنۍ په خپل یې ساتي، زمې کې د جب خرچه پې کوي، لکه فصلونه ورته اخلي، بوسه ورداوې ورکوي، اوړي کې خو بیا غرونه دي آزاد دي، هغلته بس دوه سوه پنځه سوه یو رقم دي، ځکه هغلته آزادې سیمې دي.
یعنی په خپلو کې یو د بل لاس نیسئ؟
بالکل نیسو، بالکل، ځکه دې کې مونږ کې چې هر سړی غریب شي یا ولويږي نو دغه زه شکریا ادا کوم له خپل قوم او کوچانو نه یو لبل د مونږ کومک کوي ډیر کومک کوي تر اوسه پورې.
کوم حالاتو کې یو څوک رمل لاس ورکوي یا تاسو ویلې چې سړی ولويږي غریبيږي ولې علت معمولا څه وي؟
علت یادمنه یو غټه رنځوري راشي انسان د دې غټه بیماری راشي یا بدبختانه پغمنی او بدی دخمنی راسی د شه انسان د دغه په هر ملک فرجی کې په انسان منی خدای او پت راسی یا دی تند راسی یا سیلابونه راسی نو په دغه حالات کې به یو بل منغ کوو یو ټولنه جوړ کوو بل سره کوم کوو.
تاسو ویل چې تاسو سره په حدود دی زرو د کورنیو د سر کسانو نمونه ثبت دی په ټوله کې چې تاسو د دغه ټولنې سرپرستی کوئ د کوچانو څومره شمیر څومره کسانو ته رسیږي؟
مسیرام خو هغه شی په هر قوم کې خپل خپل مشر منګه لرو کنه ډېر څلوېښت مسیران دي بیا په دغه ټولو نمایندګي تقریبا مونږ څلور کسان کوو حاجي صاحب جان په نامو خان ولی په نامو د انار خان په نامو یو حاجي محمد امین نومیږي بس مونږ سرپرستی بیا دغه خلکو دغه کسان کوي.
د تاسو ټولنه معمولا د کوچانو ټولنه ته کوم خدمات سرته رسوي؟
هغه سی هر مشکل دی مونږ خو زده شي لکه د دغه وطن شناختي نه لرو چې چیرته د حکومت لخوا رکاوټ راشي د پاکستان حکومت لخوا نه کنه بیا مونږ مشرانو پورې ځان رسوو یا داسې بدبختانه څه لانجه راشي خپلو کې د دښمنۍ یا داسې یو غټه خبره راشي نو دغو جوی ته د مونږ کوچیان بیا خپل کار پرېږدي وغه ته ځان رسوي چې دا خبره مخې ته لاړه نه چې ورایساری کړي.
هلته تاسو کوم اسناد لرئ آزادانه کولی شئ هغو ملبندونو ته ولاړ شئ یا څرځایونو ته چې تل بتلی؟
دا کوم خلک په هغه وخت کې د ورس په وخت کې یا غنه مخ کې لکه د 1899 لو وخت ثبوت وس مونږ سره ستړي کوچانو پاکستان تر جوړېدو نه مخکېنی بیا چې کله پاکستان آباد شو جوړ شو د بازارو د خرو غاړه کې کوم خلک وو د مونږ کوچان نوغو پاکستانی کارتونه جوړ کړي دي دا اوس هم او مونږ له دغه شی په هغه وخت کې چانه پېژانده چې کارت یو پولیسي نیسي یو اسناد انسان هم لري بس دغه نه مونږ خلک لري و بیا چې کله دغه د افغانیانو کارټو سلسله شروع شو د کارټو رش جوړ شو نو زمونږ خلکو اکثریا دغه پیور کارتونه جوړ کړل د افغانانو
د کارتونه چې جوړ کړی دي یعنی په مغو باندې کولای شي چې د خپل کارو بار روزګار مخته یوسي
دا د سکل کال نه مخکم کولای شو دا کار نه و چې تا افغانه ته پاکستانه منل متحد یا یونیسیار مونږ ته دا ډاډ به بار بار راکاو چې د هر چا سره پیور کاټي نو هغه په زور د زبردستی په پاکستان کې نظر ول کیږي او خپل کار ته به دای چې څه خل غواړي هغه چې کوي شي تا کله موږ دغه خبرو ښکار سو عام افغانان خو به تر تاسو ته معلومات په ډیر ګڼ شمیر ونیول سو ډیپورت سنټرو ته لاړ حتی ماشومان ونیول سو او په دغه ښکار موږ اوس کوچانم سوي او یو خبره بل ده چې د پاکستان حکومت دا اعلان کړی چې یو جن بل چیرته کوم افغانۍ زی هغه دی ونیول سی او هغه دی ډیپورت سنټر ته لاړ سی او هغه دی ډیپورت سی اوس دغه خبره سره موږ ډیر سخت مخامخ شو ځکه چې موږ خپل رمو سره په یو ځای گزارانه شو کولای موږ لښ په یو ځای شل په بل ځای پنځو ورځې بل ځای ځکه کوچیانی د مال لپاره ګرځو کنه او په دغه کې دا پالیسی نسته چې کوچای څوک دا او عام باجر څوک دا مرمم پاتې او کوچای ونیول سی تانی تلاړ سی جیل تلاړ سی ډیپورت سی نو موږ ډیر مشکل سره مخامخ شو او ډیرو خلکو په ډیر کم به مالونه خرج کړ یو سړی نن ټلیفون راته وک چې د ماش پک سو میږي وې دا نن هم خبره درته کوم او شپک سو میږي می خرج کړې په 4 روپۍ کې ما ته 1 روپۍ ملاو سو یعنی 3 روپۍ می تاوان شوې نو علا غوا د ډیره په افسوس خبرې وکړې په کام کلخیلو او د مخفل طبيعت ډیر په خراب اوسه په سړی
یعنی تاسو ته تر اوسه پاکستانی چارواکي د افغان کوچانو په سترګ ګوري سره لدی چې ډیر څلوېخ کلمو په پاکستان کې تیر کړي
بالکل دا شی ګوري دغه پالیسی دغه بلتونم نه دراغلی چې دغه کوم افغانای دا او دا کوم افغانای دا غو دغه یو پالیسی جوړ کړي چې افغانای پیدا کی او نیسی بده که دی کوچی او دی کیموالا او دی ام افغانی تمیز نستا بچی سوک که مخور سی او مغا نیسی یا دیپورت سنتر تا ولی یا روپی تر واخلی یا دیپورت شی
تاسو مخ که پا خپلو خبر که ویلش تاسو سندون لره چه لطوم را کلونو رئیسی آلتا پاکستان که وسی دلی است چرزایون معلوم دی پا ووری کوموسه متتلی په ژمی کوموسه متتلی کوم اداره شته پاکستان کې په خیبر پختونخوا کې په تیر بیا چې تاسو د کوچان هلته ور سره ثبت وی
بالکل د مونږه کوم غشدي مثل دا حکومت سره ستا کورم ایجنسی کې د مونږ د شاسناد لرو چې و دې یو سرکاري غر دا مونږ دا غر ټیک کړی مثال په دچې په مخکینیو سندو کې موږ هغه ته خپل ټیکس ورکړی او خپل وخان او رمې ملته ساتلی دي او د چې تاریخي اسناد د موږ سره خو د سې جای نسته چې د موږ ورسو چې کوم جی ته ورسو هغه وایي چې موږ ته آرډر لبره نه ده تر شپرانه پورې زه تللی یم هغه وایي چې موږ عجز یو چیف کمشنر ته زه خپله تللی یم هغه وایي موږ عجز یو یونیسیار ته زه خپله تللی یم هغه وایي موږ عجز یو او آرډر موږ ته لپاسه ده هغه لپاسه جای موږ ته اوس معلومات نه کېږي چې هغه کومه دروازه ده او کوم جی ته موږ لاړ شو
په ټوله کې تاسو کوچان ټول له همدغسې ستونزې سره مخامخ دي که یوازې دا په سیمه پورې تړلې وي چې په تېره بیا د خیبر پښتونخوا په هغو سیمو کې چې هلته یو څه ناکراري زیاته وي هلته یا هغه سیمې چې د پاکستاني چارواکو تر کنټرول لاندې دي هلته دغه کوچان له دغه ستونزې سره مخامخ دي او که په ټوله کې
د پاکستان څلور صوبې دي په څلور صوبو کې خو خصوصا د پنجاب صوبه کې خو به ډېر سخت مشکل سره کوچان مخامخ شو رمې پاتې شوې دوی ونیول شو دوی ډیپورټ شو او دغه رمې لکه لنګې مېږې بیا د بې دماتې بلار بې مېږې په ډېر کم ریټ کسابانو ته ورکړې او په ډېر کم ریټ یې په یو کال په دوو کلو په قرضې ورکړې دلته بعضې خلکو چې د پاکستان کارټونه جوړ کړي هغو ته یې بدلې کړې او دوی د خپل عزت او د ځان په خیر بس له هغه سیمو ووتل څوک افغانستان ته لاړ او څوک د خیبر پښتونخوا خواته ووتل
د تاسو کوچانو او هلته پاکستان کې داسې نور کوچان شته ده چې هغوی تاسو سره هم ژبې نه وي یعنی ډېر د افغانستان سره تړلي نه وي او هغوی سره تاسو په اړیکه کې یاست
بالکل داسې خلک سه نیم د کشمیر کوچان دي کشمیري مجر ورته وایي لکه د پاکستان مقبوضه کشمیر دي او نیم گجر ورته وایي د کاغان ناران د سواتو د دغو علاقو گجر دي کوچان دي دې ورسره مونږ ډېر ژوندۍ اړیکې لرو مړې ژوندۍ ورسره لرو راس او درس ورسره لرو یو له بله خواخوږي ورسره لرو ځکه چې مونږ د دوی دغه رسم رواج دندم یوه ده
په دغسې حالت کې چې تاسو له دغه ستونزو سره مخامخ یاست هغوی خو به له ورته ستونزې سره نه یي مخ
نه نه هغه ځکه نه دي چې هغه خپلې مینې لري خپل انتیل لري هغه په ټیټ لیول کوچیان دي هغو چا سل مالی دي چا دوه سوی دي چا پنځوس دي ځکه هغه داسې دي لکه یو استاذ پورې چې شاګرد دي داسې کوچیان دي
بیا هغوی په دغسې حالاتو کې تاسو سره کومه مرسته کولی شي
کولی شي هغه چې مونږ باندې ډېره سخته یې مونږ په بعضې خلکو راشي هغه وایي چې د تا رمې د ما رمې ته را ګډه کړه ځان یو خواکا او د تا مال به څو ورځو پورې زه حفاظت وکم لکه خواخوږي را سره څرګنده کی افسوس سره سره وکي نور هغه خلک هم بېوسه دي کوچی خو هر چېرته داسې کام ده چې دا له حکومت لرې دي له سیاست لرې خلک دي په دغه خبرو هغه خلک هم نه پوهېږي خو مونږ سره خپله خواخوږي څرګنده کی بس هغه همراځي را سره وښي
حاجي صاحب دغه کوچانی ژوند سره ډیر خلک آشنا نه دي که داسې په لنډه راته ووایه چې ستاسو دغه ورځنی ژوند څه ډول دی
داسې خبره ده وروره چې هر سړی په هغه خپل ځي کې خوشحاله وي اوس چې مونږ د خیمې ژوند ده د مونږ زندګي د کېږدۍ ده تر اوسه پورې دا له پنځه سوه کلو نه واخله تر ننه پورې د مونږ هغه کېږدۍ په بنګله نه ده بدله ځکه بنګله کوچیتوب سره نه شي ګرځېدی مونږ سره خپله خیمه کېږدۍ ګرځي که نه مونږ د خپل ژوند کې خوشحاله خو دا خپل ژوند کې بیا هم څوک نه پریږدي، بس د سیاست ښکارته وي اوس په دغه موږ تفسوس درېږي.
دغه کېږدی کې موږ کوم بدلون راغلی دی؟ یعنی دغه نننی عصر سره چې اوس موبایل ټلیفونونه راغلي دي، کمپیوټر راغلی دی او ځینې نور د نوې ټکنالوژۍ، آیا دا موږ کېږدی ته ننویستلی دي که نه؟
بالکل، اوس شمشیانې راغلي دي، بیټریانې دي، سهولتونه زیات شوي دي، او موږ خپل الکان په سکولونو کې اچولي، بعضې غټو کورنیو په مدرسو کې هم اچولي، نو په دغه ځای خلکو ته سهولت په دغه رسېدلی ده. صحیح خبره ده.
یعنی ټلویزیونونه لرئ؟
نه نه نه، ټلویزیون کار نه کوو، نه یې لرو. دا کوچي کې دا ډېره جایب خبره ده.
تاسو ویل چې ښوونځیو کې مو هم خپل اولادونه شامل کړي دي، کله چې ښوونځي ته ځي تاسو دغه رمې څوک پیایي؟
دا داسې اوس یو کور کې لس فامیلي، پنځه فامیلي، نیم کور پاتې شي په آریپور، منچیرا، پینډۍ، پېښور په سیمو کې، لکه سپینګیری پاتې شي، او دا بوډاګان پاتې شي، دغه ماشومان سکولونو ته ځي، او کوم ځوانان تکړه خلک شي هغه خپلو رمو سره غرونو ته وخیځي. هلته غرونو کې ډېر ښه سهولتونه دي، ډېر ښایسته بندونه دي، بغو کې پیایي په خپله خلو، شپانۍ را سره مزدوران یي، بعضې خلک یې خپله پیایي، بعضې په مزدورانو پیایي.
تاسو شپانه هم لرئ؟ شپانه څوک دي؟
کوچیان دي، کوچیان دي. و دې کې کوم غریب خلک یې، قرضداري خلک، خدا خو کوم در هر قسم خلک دي کنه، کوم د مزدوري مستحق خلک شي هغه بیا مزدوري کوي، هغه شپني کوي، ما هغه موږ سره رمی پیایي.
کله چې له یوې سیمې بلې سیمې ته ځئ، یعنی دا مو له مخکې پتیلی وي چې په هغه سیمه کې به څومره وخت پاتې کیږئ؟
دا موږ ته اندازه لګیږي چې کاغه نره نره کته سو، هر سیزن موږ ته معلومات یي. بعضې وخت موږ منچره کې میاست یوه نیمه تیر کړو، داسې فصلو سیزن موږ ته معلوم یي. بیا چې هغه فصل ختم شي، آریپور ته راکته سو، چاریکس ورته وایي، ټیکسلا، په دغه علاقه کې، بیا چې دا سیزن ختم شي، بیا څوک دې چې پتی جنگ خواته لاړ شي، څوک دې پېښور، ثوابی، مردان خواته لاړ شي، نو د هر سړي هغه خپله خوا کې چې کومه خوا کې شناختي موږ علاقې ته لاړ شي، بیا چې پسرلی شي، څوک د هریپور ډیم ته راشي، تربیلا ډیم کې دلته شفتالی کري، خپلې رمې کې څري، او بعضې خلک بیا هملته فصلونه ورته اخلي، نو هغه خپله ګزاره چې دوی په کوم جکې کېږي هغه جکې وکړي. نو د پسرلي په ټیم کې بیا د دوی یو له بله خبرې، دوی ته د هرې میاشتې معلومات یي، د هرې ورځې، بیا موږ په هغه خپل سیزن په خپل تاریخ بېرته یلبندو ته روان شو. زو په مخه
خپله د عاید مو په څه ډول ترلاسه کوئ؟ د شیدو، مستو د پلورلو له لارې، او که په دغه جریان کې چې له یوه ځای نه بل ځای ته ځئ، هلته مثلا کوم پسه خرڅوئ، میږه، اوزه؟
موږ خو شیدې او مستو کورت غوړي دا خپله کوو، په خپله استعمالوو، دا د خرڅ کار نه کوو. او نور موږ چې بعضې خلک کسانې ډېرې، یا په دغه کوچیانو کې نیم کوچیانې میږې نه لري، دغه نر نران وري واخلي، دا اختر ته ساتو، براکو ته، په قربانیو کې بیا خرڅوو. او همدغه کوچیان هم دغه دی چا چې 200 میږې لنګي، نو سلو کې دي کې یو نران وري، نن سبا د مال قیامت یو حد ته رسېدلی، نو دا ډېره بیه کوي. هر کوچی 500 لکه، 1 کروڑ په کال کې دا خپل مال خرڅوي، صرف د قربانۍ مال، نو د مغې لارې نه خپل مصرف او د دوی ضرورت را پکوي.
د رسم و رواجونه مو په څه ډول دي؟ کله چې مثلا لور مو پیغلتوب ته رسېږي، او غواړی واده کوي، او زوی ته واده وکوي، رسم څه ډول دی؟
نو دا د موږ چې کوم نن نه 200 کاله مخکې د موږ رواجونه، 100 کاله مغه رواج هم ده، هغه جرګه ورولو، لیزاره خلک، سپینګیری ورولو، د لور پلار ته په ډېر احترام او په عاجزۍ په سوال هغه ته موږ منت کوو چې تا ته موږ د خیخۍ، د دوستۍ، د خپلوۍ زړه کېږي، او ته یو ښه سړی، او ځان سره دې موږ همسنګ بولو، موږ سره خیخي وکړه، له دغې لارې خیخي کوو، او بیا واده لږ موده چې ووځي، نو بیا هغه واده کار هم چې جوړ شي، بس واده هم په مغه سیستم کوو.
دغه رسم و رواج مو څه ډول دی؟ د لور پلار ته تاسو رمې ورکوئ، پیسې ورکوئ؟ پیسې به معمولا تاسو دومره ډېره نه استعمالوئ که څنګه؟
نه، په دغه وخت کار کې ښه پښتانه دې وکړه وروره، ډېر بدلون راغلی. دا نن نه، ما خو نه یادېږي، 100-200 کاله مخکې به چې چا خیخي وکړه، په هغه وخت کې روپۍ نه وې، په مقابل کې به یې میږې ورکولې، او چا سره به چې روپۍ وې، روپۍ به یې ورکولې. اوس صرف روپۍ ورکوي، آن د روپۍ ورکړم اوس بنده سوه یا کمه سوه، ځکه خلک له دینه ډېر خبر سو، دغه ځای ناروا بولي، دغه تمون ولور وای د خور او جلور روپی وس مونږه شریچا وس کیږي هغه خو بیخین اخلي او بعضی بعضی چې اخلیم دومره روپی واخلي چې هغه خپل لور ته سامان دی وکی او هغه سامان سره خپل کور جگہ کی د خسر کور خواته نو وس دغه چې کارونه نسته.
دغه تاسو چې لیوي سیمه بل سیمه ته ځي روغتیایي خدمات څه ډول ترلاسه کوي؟ هغه سیمو کلینیکونو ته لاسرسی لري روغتونونو ته؟
بالکل وروره منګه د خدای شان دا وز اول زخپل ال اسلام آباد واخلا ل کاغان ناران پوری 15 ډیر سکالا په فوت للیما وراغلیما د ار کلی خلک د ار بازار کې هسپتال د ار جای معلومات راته شاباز سړی ته معلومات نه مریض پیدا شي منګ بیا یو مریض سره دوه درې زو او هغه ته معلومات دې هسپتال بس هغه هسپتال ته زو چې کوم هسپتال کوم علاقه کې ژوندۍ هسپتال یې هغه ته موږ مریض ولو
وړیا درملنه کیږي او که پیسې هم ورکوي
نو دا ایمرجنسی مریض سی بیا شخصي هسپتال ته ولو هغه بیا روپی ورکوي روپی اخلي او دواندار مریض سی بیا سرکاري هسپتال ته بوزو بیا درملنه سپیشل جام پاکستانی دا چې بیا موږ سره مې هسپتال کې دا سیستم نشته چې تا غوانه کو پاکستانه
اوس چې دغه د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکو کې ترنګلتیا زیاته شوې ده لدی سره تاسو مخې یادونه وکړل چې په تاسو باندې هم فشارونه زیات شوې دي د افغانانو په نوم باندې مونیسی او افغانستان ته مو ریپورت کوي په ټول کې دغه وضعیت څه ډول ګوري آیا کچیر هم دغه اړیکه هم داسې کړکېچنې وی او یا لدین نور هم کړکې چې نشي فکر کوي د تاسو ژوند به مهاله ډیر تریخ شي
موږ ژوند تریخ نه تریخ شوی دا ډیر خدای گواه ده موږ په دغه کې نو د پاکستان عوام او موږ دا خبره نه ساو افغانستان او پاکستان موږ دا ټول یو کور بالو بوله دا عوام موږ سره د شیول کدی وی مور او دیو پلار زمن کوم د غلط و شروع سو موږ ډیر خلک ونیول سو ما خدای ذکر تا ته مخکې مون وک ډیپورت سو جیلونو کې دی جیلونو ته لاړ دی بعضی وخت دی ډیر روپی په بدله کې دوی را خلاصي نو دغه سخت سرګردانی سره موږ مخامخ شوی نو د موږ غږ له وسه د سې جای نسته چې هغه د موږ غږ اوریدلې او د موږ په باره کې هغه خلکو څه سپارش کړی نو موږ چې چاته وای هغه وای ز پالیسی د ټول افغان لپاره یو ده موږ ورته وای موږ کوچانی موږ د پاکستان له جوړېدو نه مخکې به زموږ دلته راتلو وړی به هغه چېتلو بیا هم چې تاسو افغانیان بولئ ښه د افغانیان موږ هرې اوسره 1500 او 200 او 300 میږي دي نو دا خو په یوه ورځ او په یوه جمعه او په یوه میاشت کې نه خرڅېږي دې لپاره داسې یو قانون جوړېدل پکار وو چې یا بارډر خلاص کړی وای موږ خپل رمې له ځان سره اړولې وای تللي وای او یا دلته موږ دپاره داسې یو سهولت پیدا شوی وای چې موږ په دغه خپل رمې د موږ د کوچي سړي خو په رمې زړه نه کېږي د خرڅولو خو ډېره سخته مجبوري راغله نو مجبوره چې خپل رمې به خرڅوو خو هغه خرڅ وخت هم څوک نه پرېږدي وروره داسې یو وخت راغی
هغوی چې نیول شوي تاسو ویلې افغانستان ته ډیپور شوي ورسره په تماس کې یاست چې په افغانستان کې په ټوله کې د کوچیانو ژوند څه ډول دی دلته خو هم دې خوا کې هم وچکالي ده ډېرې سیمې هغه څړځایونه چې پخوا به کوچیان ورتلل هغه هم محدود شوي دي
بالکل اوس هغه کوچیان لکه هغه کوچیان نشته چې پلار نیکه به بلد و موږ دغوی نومونه پاتې دي زارجا تور چیر د اوښانو له لارې بتله هغو مالونه خو افغانستان ته نه ورسره پرېږدي دوی ډیپورټ کړو مال نشته بس هغه کوم بارډر باندې دوی ډیپورټ څو کې کندهار له لارې لاړ کندهار په سیمو کې دي که د تورخم په له لارې لاړ کابل او د رنګرهار په سیمو کې دي عادي ژوند تېروي پراته دي په یو ځای باندې
یعنې هغوی هم بېرته غواړي چې راشي ځکه چې رما ورسره نه وي کوچۍ به هلته څه کوي په افغانستان کې
دا حقیقت خبره ده موږ د پاکستان او د افغانستان دواړو حکومتونه دا اپیل ده چې موږ غرونو کې ازادي په پاس هم ازاد ژوند تېر کړو او دلته هم ازاد ژوند تېر کړو خو داسې یو وخت راغلی چې هرې خوا ته حکومتونه هم نن سبا سوچ نه کوي بس دوی خپل د جنګ په حالات کې او غایو کار ته سوچ وي او عوام ته سوچ نه وي د دغه دواړو له جنګ له کابله عوام ته ډېر سخت تاوان ورسېد او ډېر پریشانۍ سره خلک مخامخ دي وروره
حاجي صاحب وروستۍ خبره مو وکړي څه غواړئ له چارواکو له پاکستاني چارواکو یا د افغانستان کې د طالبانو له چارواکو هغوی څه کولی شي د طالبانو د قومونو او قبایلو چارو وزارت لري څه غوښتنه لري
غوښتنه خو د موږ اواز وړکی دار چېرته نه رسېږي خو د موږ اواز د اعلی د دوی غوږو ته به غټ اواز ورسوي د دواړو ملکو امن غواړو زکه د پاکستان عوام او د افغانستان عوام دا ورور د زله کوم وایم چې ډیر یو خو وخت تیر کړی او ډیر چې دوی جدا کیږي دوی ډیر افسوس زارای نو چې امن راسي لکه پوخانه چې د مونږ کوچانو عام عوام تخل تګره تکاو نو مونږ خو اپیل دغه د غښتنم دغه خبره ده.
حاجی صاحب سید خان کور ودان چې د ازادي میلمه په دې خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ.
سنم سواری سواری تاسا پوش کی گون چھپم سواری سواری ری بار پونی کا سنم سواری سواری تاسا پوش کی گون چھپم سواری سواری شاعران رقم رقم سوائی سوائی
تا تا پواش کے غم چپام سوائی سوائی ریبار پون کا سنم سوائی سوائی تا تا پواش کے مرکم سوائی سوائی ریبار پون کا سنم سوائی سوائی تا تا پواش کے غم چپام سوائی سوائی
سوائی سوائی